دا مشال راډیو دا محل په خبر کې د مازیګر څلور بجې د خبرونه کې زګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وای. په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو څنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیزه خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم د خبرونه په دویم مرمۍ کې اوریدل شي. ولومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. نن په پاکستان کې د سنټ ته انتخاباتو عمل سر ته ورسید. له افغانستان نه د شمالي وزیرستانو کډوالو واپسی لړۍ په شپږم ورځ دوام لري. امریکا او اروپای ټولنه وایي د شام په غوطه سیمه کې د زهرجنو ګیاسو د حملو استعمالونکو خلاف په سخت رد عمل وښیي. تفصیل: د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل لږ شیبه وړاندې سر ته ورسید. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په 4 واړو صوبایي اسمبلیو کې رای واچول شوې. د قبایلی سیمو او اسلام آباد د سینیټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شول. د اسلام آباد په دوه چوکو، د پنجاب او سند صوبې په 212، د خیبر پختونخوا او بلوچستان 111 چوکو ترڅنګ د قبایلی سیمو په 4 سیټونو ټاکنې وشوې. د دغو انتخاباتو غیر رسمي نتیجې به نن ماښام اعلان شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه له اغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلې دي.
او دا کوم کسان چې پادشي ودی نو دا کسان متاثر خاندان ته زمګه د اپیل دي، دا درخواست دي چې هغه زر زمګه دفتر ته راشي او خپل د کیسونو د دې کیسه کمی بشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی لوري لمینونو نه د غیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې 13 میاشت پښتون ژغورنې غورزنګ په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پر مهال د نورو غوښتنو ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو پاکولو او متاثره کورنو سره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې لړۍ نن په شپږم ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1548 کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکاخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د ورستنو شو کډوالو شمیر 2648 جوړیږي. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تر بیا او کورنو پورې د هر ورځ د غلام خان بندر ته ورځي. له خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د ستنولو په دغه دویم پړاو کې د انتظامی په وینا 3,329 کورنۍ واپس کورونو ته لیږدول کیږي. بلخو د افغانستان د کډوالو دراستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو دراستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ امیاخیل نن مشال ریډیو ته ویل تر اوسه لږې کورنۍ هېواد ته ستنې شوې دي خو لړۍ روانه ده. میاخیل ویل د ځینو کورنو بارنو ادارو سره د کډوالو د ورستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 900,000 افغانان هېواد ته ستانه شي او په پام کې نیول شوې مرستې ترلاسه کړي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو چې غوښتل یې د سیمه ایزو ځواکونو د تیرېدو په لار یو ماین ځای پر ځای کړي په خپله پر دوی چاودېدلې او دوه وسلوال طالبان یې وژلي دي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال ملا محمد نورزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو کوشش کوو چې د دغه ولسوالۍ د خوست په سیمه کې سیمه ایزو ځواکونو ته ماینونه ځای پر ځای کړي خو ماین پر دوی چاودېدلې او دوه وسلوال طالبان یې وژلي دي. نورزی ویلي سیمې ته پلټونکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. امریکا او اروپای هیوادونو د شام په ختیس غوطه خار کې په مبینه توګه د زهرجن ګیس کارونکو ذمہوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په روسي اونیو کې په غوطه خار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکی وګړي وژل شوي دي. دا خبرداري لاغي روسه مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د مارچ په دویمه ویلي چې په غوطه کې د ملکی خلکو وژنه په ممکنه ډول جنگي او د انسانيت په وړاندې جرمونه دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په بیان کې ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د مارچ په دویمه په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره سلا شول چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې پیښې ذمهوار وګرځوي. بلخوا د فرانس ولسمشر هم په غوطه باندې بمباري کې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبره کړې. ماسکو او دمشق دواړو په غوطه ښار کې د کیمیایي وسلو کارولو یا په هغه ښار کې د ملکی وګړو او هسپتالونو په نښه کولو خبره رد کړې ده. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانې سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه وهلې ده چې له امله یې له مظاهره کوونکو سره نښتې شوې دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د یوکرین په سر ښار کیف کې له پارلماني ودانې سره نږدې د کاروایۍ په وخت تقریبا 100 کسان نیول شوي دي. د پولیسو یو ویان ځایي میډیا ته ویل چې په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او څلور پولیسان ژوبل دي، خو نور تفصیل یې ورنکړ. پولیسو وروسته ویل چې له مظاهره کوونکو یې نه لاسي بمونه او نور بارود هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د تیر کال په اکتوبر کې هم د پارلمان ودانې بهر مظاهرچیانو یو کیمپ لګولو چې د پارلماني استثنا ختمولو او د رشوت خلاف د عدالت جوړولو غوښتنه یې کوله. په سلوواکیا کې پرون زرګونو کسانو د یو تحقیقاتي خبریال یان کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړو. یان کوچیاک او د هغه د ژوند ملګری مارټینا کوشنیرو تیره اونۍ وویشتل شول. پولیسو د هغوی مړي د فروری په 15مه د سلوواکیا د پلازمینې براتیسلاوا په ختیځ کې د هغوی له کوره پیدا کړل. په سرخار براتیسلاوا کې ولسمشر اندری کیسکا خواوشا 15000 راټولو شو کسانو ته د دواړو وژل شو کسانو لپاره د یو منټ خاموشۍ اختیارولو وویل. او اخیری خبر د سپورټس، په شارجه کې د پاکستان سوپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. د نن لومړی میچ د ملتان سلطانز او کوټا ګلادیټرز ترمنځ د پاکستان له وخت سره سم 7:30 کیږي. دویمه لوبه نن شپه 9:00 د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کیدونکې ده. پرون شپه اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه. د ټورنمنټ فاینل لوبه به د مارچ په 15مه کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
قدرمنه اوریدونکو، خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې مریحا میرزا دا وړاندې کول. کګش را سره روانې کړي تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان سېنات 250 غړو ټاکلو لپاره په څلور وړو صوبو او قومي اسمبلی کې د رایې چولو عمل سرته رسیدلې دي. د جنوبي پاکستان پولیټیکل نظامي په ماینونو کې اغیزمن شو. کورونا سره د مالی مرستو لپاره فیرس لوړپورو چارواکو ته لیږلې دي.
لازم پر بیسس باندې کم چی جوبل کم کسانی ناوی تا 1,00,000 روپے ملاوی جی او کم چی بیس کیسز دی ناوی تا 3,00,000 روپے ملاوی جی.
د افغانستان په نګهار ولایت کې مدني فعالانو د کابل پروسی په غونډه کې د افغان ولسمشر له سرګندونو ملاتړ کړی دی.
زمو کې هله د طالبانو نه داده چې راځي نور موږ د جنگ ستړیو د سولې د پروسی سره یو ځای شي.
ونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مو په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې د تعلیمي نصاب رول موجود شړل ده.
پدې شو د پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې راځي چې تعلیم شوې دي په هغه کې دا چې مواد منتلي شوې چې هغه مواد یو طالبانو سخت دریزی انسان جوړول شي.
شننه او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. قدرمنو ودونکو، تاسو د مشال اډیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د سېنات 250 غړو انتخاباتو لپاره د رای او عمل د رای اچولو عمل سرته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې په پیښور او په کوټه کې به ځای خبريالانو سره خبرې ترې کوو چې د رای اچولو عمل صبح جو شروع شوی او تر سو پوري سرته ورسېدو او دا وخت صورت حل دي. زو پهل اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د ډن او رسپانی سینیئر خبر نوید صدیقی را سره ټلیفون پکړ خده. نوید استړی مشه. نوید، لومړی راته دا وایي چې په قومي اسمبلی کې د سېنات د غړو د ټاکلو لپاره رای واچول شوې، کله را سره تفصیلات شریک کړئ.
جین صاحب، په پارلیمنت هاوس کې سهار 9:00 د کوم انتخاب چې د سېنات دا شروع شوه پولینګ، او 7:00 پورې د آخري ټایم او ټایم ختم شوه. خو اوس هم څه کسان چې دي نو په پارلیمنت هاوس کې دننه دي، او په پارلیمنت هاوس کې نن د اسلام آباد لپاره کوم دوه کوم سیټونه چې دي هغه لپاره انتخاب کېدو، او دې نه علاوه کوم د فاټا کوم قبایلي سېنټران د انتخاب لپاره بیل یو کمیټي روم نمبر 2 دی هغه کې پولینګ بوت یا پولینګ سټیشن. نو ټول دې اونونو په پارلیمنت هاوس کې پولینګ شوه. فاټا تقریبا سلور سنټران په فاټا راځي او تک شانتي د اسلام آباد نه دوه سټونه چي دي هغه د پاره د قومي اسمبلی ممبران چي دي هغه ووټنګ کړه د سټمپ ختم شوی دی خو اوس هم څه کسان دنه دي کوم کسان بدن نه وي هغه خپل ووټ د هغې د نه پس به بیا الیکشن کمیشن او پاکستان چي دی هغه خپل کوم دغه چي دي نتیجه چي دا هغه اعلان پکړی او د دې صورتحال دا دی چې د فاټا د پاره د غلط یو لس کسان ټوټل ایم ایل ایس یو د قومي اسمبلی ممبران دغه سلور سنټران به منتخب کول خو هغه لپاره دوه ګروپ جوړ شوي دي یو اته کسان بل یو طرف ته دي او درې کسان بل دي نو اته کسان چې کوم دي نو هغه سلور کسان په لن دغه د پاره ووټ د پاره یو رجیو دغه د کوم یو لس کسان چې دي ایم ایل ایس دغه په خپل کې اختلاف راغلی دی لحاظ صرف یو لس نه اته کوم ایم ایل ایس سی ڈی د فاٹا هغه خپل سنټران د پاره ووټ اچول دي او دو کسان په کې بایکاټ کړي دي او دغه صورتحال دي او کم کمه اسمبلی ممبران چې ټول خپل ووټ اچول دي دو کسان د پاره او نتیجه په لکسات پس د الیکشن
دا خوم دا نوید داسې رپورټونه هم ورکړل شوی دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې رایو کې برخه نه ده اخیستې
جی عمران خان تقریبا وزیر اعظم خاقان عباس خپل ووټ اچول دی سهار وختي عمران خان چې پی ٹی آئی مشر چې دی هغه نه دی راغلی او تقریبا عمران خان پنځو کالو په دوران کې په تقریبا دغله دی ایوان تا پارلیمنٹ ہاؤس تا او ډیر اهم موقع باندې کدا مشترکه اجلاسونه دي د سینټ او د قومي اسمبلی یا نور د وزیر اعظم انتخاب شو یا نور انتخابونه دي هغه په پروسس کې عمل کې هغه بالکل حصہ نه اخیستل نو تک پوجا د پی ٹی آئی نه علاوه نور خلکو په عمران خان باندې تنقید کړی کې نن ډیر اهم مسل دی نن اهم معاملہ وار اهم الیکشن په دې کې عمران خان نن غیر حاضر وو او نن هغه نه راغلی په باندې ډیر تنقید کیږي
نوید یو اخري پوښتنه چې د الیکشن کمیشن د حتمی نتیجې به 100 بجې اعلانوي
جی کوم غیر حتمی نتیجه دا خو به تقریبا د پولینګ نه پس تقریبا 2-3 غنټو پس به دا راشي شمیر چې کله مکمل شي او حتمی نتیجه او سرکاري نتیجه چې دا هغه سبا به الیکشن کمیشن په یو غزټ نوټیفیکیشن جاری کوي هغه نه پس به حتمی او سرکاري نتیجه به خو نن تقریبا اتو پورې نه هو بجو پورې لس بجو پورې به غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه به راځي حتمی او سرکاري نتیجه به سبا غزټ نوټیفیکیشن نه پس جاری کیږي
ډیر زیات مننه نوید صدیقی د معلوماتو ډیر زیات مننه خوشاله اوسې درنو اردوونکو په اسلام آباد کې د ډان ورسپانډ سینیئر خبريال نوید صدیقی چې په قومي اسمبلی کې را سره چې کوم د وټونو چولو د انټرنیټ د انتخاباتو د وټونو چولو لپاره کوم عملو په غیر اړۍ را سره تفصيلات شریک کړل زو په خبرته په پیښور کې را سره د هم نیوز ټلویزیون سینیئر خبريال طارق وحید د ټلیفون په کرخه دی د خبر پښتونخوا د اسمبلی په اړه وتی تپوس کو طارق استلی مشه تاریخ لومړی راته دا وای چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم کوم ګورو د سنټ انتخاباتو لپاره ډیر کاندیدان ولر ک لګ را سره سهرنی تفصيلات شریک کړئ تاسو هغه په ودانی کې موجود یی د صوبایي اسمبلی
بالکل ګلیاس خان دی وخت زه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود یم او د پولینګ کوم عمل دی راغی ټایم دا 4 بجې په دې وخت کې اوس د پولینګ عمل ختم شو او د سپورچي د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اراکینو شمیره د نوغا یو سل او سلیریشتا د وخت پورې جسمر منګوس د پورین چې کوم انچارج دغه سره خبره وکړه نو چې یو سل دویش چې کوم ممبران دي هغه د خپل حق هغه رايدي استعمال کړه څو دوه کسان چې کوم دي دوه ممبران پای کې یو بل دی ګمار دي چې هغه د سورن سنگ په قبل کې په دې ټایم کې په جیل کې دی دویم چې کوم دی عبدالمنیم چې هغه د وزیر اعلی خبر په مقام مشیر وو او هغه اوس یو دوه هفته مخکې د عدالت په طرفه هغه نااهل قرار شو په یو ډیګری کیس کې او د سرکاري ملزمت په کیس کې نو د دې دوه علاوه یو سن سری دویش ممبران چې کوم دی هغه خپل ووټ استعمال کو او د پولینګ عمل چې کوم دی اوس ختم شو ته هاته کې اوس چې کوم د پولینګ عمل راغي شمیره شروع کړي را او لګیا دي چې را څومره خلک راځي یو دوه کسان داسې دي چې هغه لا اوس پر پولینګ نه ووټ نه داخل کړي خو چونکه هغه هاته ته بند شي وي نو هغه اهل دي چې ووټ واچي باقي څونه ممبران چې کوم دي هغه خپل حق استعمال کړي لري په دې لږ سات مخکې چې کوم دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دي هغه هم دلته د میډیا خبريال سره خبرې وکړې او هغه دا وی چې د پولینګ عمل ښه طریقې سره روان دي دا یې دا تاسو کړې شو چې یاره دا سه اطلاعات راځي چې یاره سمې بران خرسيږي هم تاسو نه هم داسې واته کسان چې کوم دي اوریدلي دي نور جماعتونو ته نو هغه دا خبره خندا بدل کړه او د جواب ور نکو چې آیا واقعي د پی ټی آی چې کوم ممبران دي هغه چې کوم دي نور جماعتونو ته اوریدلي دي یا هغه باندې دا الزام دي چې هغه پیسې اخیستي هغه د دې تصدیق ور نکو او دا خبره چې کوم دي په خندا باندې بدل کړه.
طارق قدر ته عمده سره تړلې خبره ده چې په دا وخت کې چې کوم د صوبایي اسمبلی کوم اراکین تو ګورو د واکمن مسلم د تحریک انصاف غړي چې دي هغه شمیره زیاته ده. نو پدې کې څه داسې راپورونه دي چې څومره کاندیدان چې دي د پاکستان تحریک انصاف هغه به پدې کې بری ترلاسه کړي چې عدد شمار ته وګورو.
حکمران جماعت چکم دے پی ٹی آئی طرف سلور کسان چکم دیا ودرول شوی دی او دلتا داسی ممبران منگ ولی تقریباً دا کالنا مخ کے داغی دا پی ٹی آئی دا قیادت سرا یا دا وزیر اعلی سرا غی اختلافات والے وہ سرا ہو نہ اگی دا پی ٹی آئی سرا اگر شان اڑکی نے دی څنګه چې په اول ورځو کې وی نو موږ داسې اورو او داسې اطلاعات هم راځي چې دا د دې داسې ممبرانو تعداد تقریبا و یا اته دي چې هغه کې دې شي دا امکان دی چې هغه د پی ټی آی له ووټ ور نکړي د هغه امیدوارانو او هغه نور جماعتونو ته کوم دی لاړ شي. اوسو پر ریسن تاسو پوښتنه وکړه د هغه د کامیابۍ د امکان نو سلور کسان دی په جنرل باندې ودرولی دي چونکه د دې تعداد هم سی واره تقریبا د شپېتو پورې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پی ٹی آی تعداد دی ممبرانو نو امکان دی چې را کفرس کړي ټول ول ووټ ورکو نو د دې را سلور کسان په جنرل نشستونو باندې او دا شار په ټیکنوکریټ کې او په خواتین چې کوم د خزو نشستونه پای کې باندې امیدواران وګټي او کچری دا و اته کسان چې کوم دي د اسنګ اطلاعات راځي چې د خفري خپل قیادت نه د خپل پارټی نه کدی نور جماعتونو نه ووټ ورکو د امیدواران له ووټ ورکو نو داسې امکان دی چې را د سلور په ځای د دې درې کسان چې کوم دي ممبران هغه پاشي او یو چې کوم دي هغه پاتې شي دا شان په خواتین چې کوم ټیکنوکریټس دي او دا چې کوم دا دوه سټونه په دې کې هم دا خدشه ده چې کې دي چې د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي هغه ته وټونه کم لاړ شي یا پکې پاتې شي کچري دا واته کسان چې کوم مخالف جماعتونو طرف ته لاړ.
یو اخري پښتنه تاریخ کدار ته وي چې غیر حتمی نتیجې به تر څو بجو پورې اعلان شي د صوبې اسمبلی
ګلاب خان چونکه دا ډېر ګران عمل دی د پولینګ چې کوم دی او بیا وسره وسره د کاونټي چې کوم دی دا یو فارمولې په تحت باندې بده دي کاونټي کیږي د کې اولنی ترجیح دویمه ترجیح درې ترجیح نو د دې چې کوم غیرتمی نتیجه دا هو کې دې شي د درې غنټو کې یو اندازه ولګي مخه تراشي ولې چې په دې عمل کې ډېر زیات ټایم لګي د الیکشن کمیشن چې کوم دلته غړي ناس نه غوي چې د کم از کم 2 3 غنټې
بل 3 غنټې
چېرې موږ یو غیرتمی نتیجه مخه تراشي او باقاعده نتیجه چې کوم دا هغه به ان شاء الله سبا چې کوم دی سرکاري توګه باندې جاری کیږي.
صحیح ډیره زیاته مننه طارق ډیره زیاته مننه. درنو اردوونکو اوس یو اجل خبر راغلی دی چې ریزلټ اف لکه د سلورو سینیټرانو چې ریزلټ چې دی په قومي اسمبلی کې هغه اعلان شوی دی. موږ کوشش کوو چې اسلام آباد ته بیا لاړ شو او معلومات واخلو خو زو کوټې ته اول چې را سره مقامي خبریال عیسا ترین را سره دی. عیسا ستړي مشي ایسا ترین ستړي مشه تاسو ته هر کله وای
خیر اوسې خدای مراونه.
ایسا قدرت وای چې لګ په لندرو کې راته د سوب د بلوچستان په اسمبلی کې نه هم د سنټ انتخاباتو لپاره رای واچول شوې نو کله ګر سره تفصيلات شریکې چې رای اچول عمل سر ته رسیدلې دي او نتیجې به تر سوب جو پورې اعلان شي.
جی بالکل دا رائے چول عمل سر ته رسیدلې دي په بلوچستان اسمبلی کې 15 شپې ته غړي دي چې فاغه کې تلو شپې ته غوړ خپل ووټ واچول او دا ټیم پولینګ بند شوی دی او په کوم ګنتی دا روانه ده نو تقریبا دا خو د پیچده عمل دی د سنټ ته ووټ داغه پوینټو حساب دی تقریبا په دې کې به 273 غنټو پورې ټیم لګي او دا ټیم د ټول اسمبلی کې کم غړي دي هغه په اسمبلی کې موجود دي او کم خلک په کلو کلو اسمبلی ته نو راغلي هغه نن په اسمبلی کې موجود دي دا ټیم د شمیرنې عمل روان دی 2 غنټې بعد به یا تقریبا 2.5-3 غنټې پورې به شاید بیا د نتیجه مخته راځي چې کم سنټرانو کم دغه ګټه کړې ده.
صحیح ډیر زیاته مننه عیسا ترین خوشاله اوسې. درنو ودونکو تاسو سره یو عجل خبر هم شریکو چې د په فاټا لپاره سلور چې کوم غړیو د سنټرانو دغه غیر حتمی نتیجې چې دی هغه راغلی دي. موږ کوشش کوو چې اسلام آباد ته لاړ شو او د ډان رسپانډ سینر خبريال نوید صدیقي سره رابطه وکړو او په دې اړه ته معلومات واخلو. نوید تاسو ته دوباره په پروګرام کې هرکلی وایم. نوید کدارت وای شي څنګه تاسو دا بریکینګ نیوز یا اجل خبر ورکو کلګ راځي د تفصيلات شریک چې د فاټا لپاره کوم سنټران دی هغه غیر حتمی نتیجه اعلان شوی
جی پہلے نتیجہ راغلہ دا تقریباً دا فاٹا پہلے نتیجہ دا او سلور بچی دا ٹائم او دا ٹائم نپس چی دے اگر نتیجہ راغلہ دا سلور سنٹران چی دی دا غی انتخاب ہوشو دا غی نتیجہ راغلہ اگر نکم یو لس ٹوٹل ایم این اے دی دا فاٹا نا او اگر یو لس انا تقریباً اتت کم ایم این اے چی دی اگر اخپل بور اچول دے او سلور سنٹران منتخب کری دی اگر کے توفت یو ہدایت اللہ خان دے سنٹر یو مرزا خان افریدی دے یو هلال افریدی ته او دا سلور کسان چې کوم دی د دې کوم د لاچشه او یو سمیم افریدی ده سلور سنټران چې د دې انتخاب شو ځکه ډیر کم ووټونه دي لکه د الیکشن کمیشن اف پاکستان ډیر کم ټایم واغست ځکه اته ووټونه او اته ولا خپل کسان داخلي او درې ووټونه چې کوم دی درې ایم ان ایس چې کوم دغه هغه بایکاټ کړ خپل ووټ نه ورکړي بیا ځا کم از کم شپږ د سلور سنټران د انتخاب لپاره شپږ ووټونه پکارو خو دلته نن دا اته کسان خپل ووټ دلته کاست کړی دی او دا اتو کسان یو ګروپ جوړ کړی او هغه ګروپ چې دی دا سلور کسان سپورټ کړی دي دوه سنټران چې کوم دي هغه دوباره شپږ کالو لپاره دغه انتخاب وشو یو هلال رحمان دی او یو کوم چې دی هدایت الله دی دی مخکې شپږ کاله مخکې دوی سنټران منتخب شوي او دا دوباره رہی شو دا هلال کم چې ده د نور ایم ان ای ده بلال رحمان او کوم هدایت الله چې ده دا سابق گورنر چې کوم ده د خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله دا رور ده دا دوباره شپږ کلو لپاره دی سنټر منتخب شوی
د دې تعلق خو د دې دو آزاد حیثیت مانی ولاړو او کنه کم یو پارټي سره تعلق هم شته
د دې خوچی اصل کې همیشه د دې آزاد حیثیت سره دلته راځي او څن نقل نقل د پارټیانو سره هم سره راځي خدا سلو او کوم دي د زیات تر کم د شمیم افریدی ده او کوم هلال رحمان ده هدایت الله چې ده یا خپل کم څه کا چراغ نه ده دا مرزا خان افریدی دا د تر د مسلم لیگ نون د ان ایس د دې حمایت حاصلو سابق وزیر اعظم کم چې ده نائب وزیر اعظم نواز شریف او سپیکر کم قومی اسمبلی آیات صادق بتائی او ته دلته همیشه خبردار کیږي چې پتا د فاټا الیکشن داسې دی چې هر سټیټنګ یو دغه استعمال کیږي دلته پیسو او نور د اخو د هوټل
د وټو نه خستو شي کوم خبر کیږي
او د هغه څنګه الزامات پرې باندې لګي
صحیح نوید ډیر زیات مننه دا تفصيلاتونه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې قدر من اوردونکو لا اسلام آباد دا ډان رسپانډ سینیئر خبريال نوید صدیقی چې په قومی اسمبلی کې چې کوم د سلورو سنټرانو منتخب کولو په اړه کوم انتخابات شو دا غیر حتمی نتیجې را سره شریک کړي دا غي تر مخه مرزا خان افریدی همداسې بلال افریدی شمیم افریدی او هدایت الله خان چې دی هغه په غیر حتمی توګه د سنټران منتخب شوی دی خو د پاکستان الیکشن کمیشن با حتمی نتیجې وروسته اعلان کړي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,580 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي
مشال اړتیا تاسو غوږی کده مونږ ودونکو د جنوبی بودستان پولیټیکل انتظامی په مینون کې غیزمن شو کورونې سره د مالی مرستو لپاره یو فیرس اعلی چارواکو ته لیږلې ده دا خبره د جنوبی بودستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال اړتیا ته کړی ده د دوی په خبره د نه وشتو کسانو فیرس ته په فاټا سکرټریټ کې اعلی چارواکو ته سپارل دي نور تفصیل د سلام مسعود پر رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان د مسعود قبایلانو په سیمه کښې چې د ماینونو او نورو بمونو د چاودېدلو په وجه څومره قبایلیان ورتېدلې پرارژلي شوي او مړه شوي دي په هغه کښې شامل د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د 29 کسانو فیریس د مالي ملاتړ دپاره اعلی حکام ته لېږلی دی په دغه باره کښې پولیټیکل ایجنټ وایي
کیسونه موږ لیدلی دي بالکل په هفته کښې دننه دننه موږ لیدلی دي کمیشنر آفس ته او زما تېره هفته پر فاټا سکرټریټ کښې میټنګ وو هغې کښې موږ دا سیز ما ریز کړی وو نو انشاءالله دا کیسز 20-25 ورځې پکې لږي سیوا به نه لږي دا مطلب موږ به دی خلکو ته کمپنسیشن ورکو با
اشفاق احمد خان دا زیاتوی چې په دغه فرستونو کې د نمونو اندراج با د انډیا سره جاری وی
دا سلسله با جاری وی خیر کی خدای له نور مطلب دې سه غم او دې سه جوبل نه پیخی دا الله نه دا سوال دی او دا به ان شاء الله موږ جاری ساتو
چې کوم ورجلی پر ورجلی کبالون دې اندراج نه پاتې دی پولیټیکل ایجنټ هغوی ته په دا رنګ مشوره ورکوي
او دا کوم کسان چې پاتې شوي دي نو دا کسان متاثر خاندان ته زموږ د اپیل دی دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي او خپل د کیسونه دې کیسه کمی بېشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي
هر یو پر ورجلی ورجلی کس ته به څومره مالی ملاتړ ورکولی شي دا هم د پولیټیکل ایجنټ نه وار وای
څو پورې چې زموږ د پروتوکول خبره ده نو چې کله هم داسې واقعه پېښ شوې ده نو موږ خپل تحصیلدار یا ای پی اے موږ لیږلې دي او هسپتال ته هم لیږلې دي دا هغوی چې کوم ایمرجنسی ډوز ایمرجنسی میډیسن دي هغه ورته موږ دا کړي دي چا ته هم 20,000 روپۍ چا ته 25 چا ته 30 مختلف څومره ایمرجنسی دوایانې لږي نو موږ ورته هغه پرووایډ کړي دي چې هغه په دې ټایم کې دوی ته د پیسو حجت دغه رانه شي او څو پورې د فادر سیکریټ آف چونکې دا برا لیول خبرې دي زموږ د پروتوکول د دفتر نه بهر خبرې دي زموږ د ملک یو دوی فیصله وکړي نو هغې پر بیسس باندې کوم چې جوبل کوم کسان وي نو هغوی ته 1,00,000 روپۍ ملاوېږي او کوم چې بیس کیسز دي نو هغوی ته لپاره 3,00,000 روپۍ ملاوېږي
یاد دی وی چې علاوه کوم ته کوم فریج تور لژلای شوای دی په هغه کښې درې ورژلې او دوی پر ورژلې ښځینه هم شاملې دي دا دې هم یاده وي چې په سولي وزیرستان کښې د ماینونو او نورو بمي چاودنو په نتیجې کښې تر اوسه پورې ټول 2 اویا قبایلیون چې په کښې زیات شمېر د وړو وړکې جینکوی دی او په دغې رنګ پیښو کښې د قبایلیانو نه علاوه د امنیتي فورسز 43 سرتېري هم راتېدلي وژلي پر ارژلي شوي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسو غوږی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او فعالانو پرون د شمالي بلوچستان په میرالی کې یوه جلسه کړې ده چې تفصیل یې د یوې وړوکي دمې وروسته وړاندې کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په زوره تختونې ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي دا څرګندولې دوی د شمالي وزیرستان په میرالی کې یوې لوې ولسي غونډې ته کولې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی دغه ولسی غونډې ویناوالو غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نورو هم وینا وکړه په دې موقع علي وزیر وویل
اغه مشران چې سپینږیری په یار مزام نشه کولای په یار کښې وایي د دسر د ګولک څه شوله تیږه یې څه شوله هغه سپینږیری به په غدیو کښې یاسې مرګ په حواله وکړو چرګې زلنده یې پرېږده او تو زلته ونیهې بیا دا جهاد اوزه په لاهورو په مردان چېکه په وزیرستان کښې
دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملي ګامونه پورته کړي
پاکستان
پختون ژغورنې غورځنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضربې عذاب عملیاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسي غونډه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړوي د تاسې غوږې قدرمن اوریدونکو وخت شوی دی د مازیګر څلور نیمې بجې. ملي حامیرزاده نه د خبرونو لنډی زبر.
نن په پاکستان کې د سېنات د 250 چوکو لپاره د رائے او عمل سره رسیدلې. د اسلام آباد نه په 2 سیټونو د پنجاب او سند صوبې په 212، د خیبر پښتونخوا بلوچستان 111 چوکو ترڅنګ د قبالي سیمو په 4 چوکو رائے واچول شوې. د ووټونو غیر رسمي نتیجه به نن او سرکاري نتیجه به د یو غزټ نوټیفیکیشن لالارې سبا ته اعلان شي. په عین حال کې د فاټا 4 چوکو باندې د کامیابو امیدوارو غیر رسمي نتیجه هم مخې ته راغلې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ماینونو نه لغیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلې. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې لړۍ نن په شپږم ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1500 اتیا کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر لاري د بنو بکخیلو کیمپ ته رسول شوې دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د وزارت د خبرونو سلاکار نن مشال ریډیو ته ویل د سینو کورنو بارنو ادارو سره د کډوالو د سنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 100,000 افغانان هیواد ته ستانه شي. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجنو ګیس کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په وروستۍ اونۍ کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه ویلې ده چې لامل یې د مظاهره کوونکو سره نښتې شوې دي او د پولیسو په وینا کاروای په وخت سل کسان نیول شوي دي. او په شارجه کې د پاکستان سوپر لیګ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. اولنی میچ د ملتان سلطانز او کوټه ګلاډیټرز ترمنځ کیږي او دویم میچ د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کیدونکی ده.
مشال اړوي ته داسې غوږې قدر مرودونکو، پاکستاني رسنۍ د سېنات په اړه باندې ځینې راپورونه ورکوي او ډان رسپانی دا ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دی هغه 11 څوکۍ چې دی هغه ګټلې دي. تاسو دا هم وایم چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیدواران دي هغوی په آزاد حیثیت کې پدې د سېنات په انتخاباتو کې برخه اخستې. د خداسې راپورونه ورکړل شوې دي چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب صوبه کې 11 واړه څوکۍ شې دي هغه ګټلې دي. نور تفصيلات به هم شریکو د سره چې څنګه دم په دم نتیجې راځي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان زینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
د پاکستان ډیلی ټایمز ورسپانې د سېنات په نننۍ ټاکنو کې د ووټونو پر خرڅلاو او د مخنیوي په اړه د سیاسي مشرانو د وړاندیزونو پر اساس ادارې لیکلې ده. ورسپانه وایي په 250 ټاکل کېدونکو سېنټرانو کې به شاوخوا 30 مسلم لیگ وي چې هغه به د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته په آزاد حیثیت کې مقابله کوي. د ورسپانې په خبره په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه خبره ده چې مسلم لیگ نن مشران یې پر یو بل نوم داندلې بولي. خو ډیلی ټایمز لیکي د نورو ګوندونو مشران هم وایي چې د سېنات په انتخاباتو کې د پیسو استعمال زیات وي. د ادارې په خبره چې دا ځل هم د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ته د ووټر کولو په بدل کې نغدي پیسې او د مختلفو نورو ګټو رسولو خبرې روانې دي. ورسپانه وایي چې څوک په دننه حالاتو خبر دي د هغو په وینا دا ځل د یو ووټ قیمت له 3 کروڑ روپیو شروع کیږي. د ډیلی ټایمز په خبره هم د خرڅلاو د رجحان ته په کتو سره د تریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې باید سېنټران هم د قومي اسمبلی په شان له خلکو په رای اخیستو سره وټاکل شي. خو د پیپلز پارټي سېنټر فرت الله بابر بیا د وفادارانو د بدلولو د موثر مخنیوي لپاره د متناسب نمائندګۍ وړاندیز کړی دی. وروسته اداریه د عمران خان او فرت الله بابر د وړاندیزونو جاج اخلي. خو په پای کې لیکي چې د پاکستان ټول لوی ګوندونه په دې خبره ګرم دي چې د پیسو په زور په سیاست کولو سره د ملي ګټو پر ځای شخصي سیاست ته وده ورکوي. بلخوا دی نیوز رسپانی د ثقافت او ټولنې تر عنوان لاندې د پاکستان د اطلاعات مملکت وزیر مریم اورنګزیب لخوا د ثقافت او فن په اړه د اعلان شوی پالیسي جاج اخیستی او دا استایل ده. اداري وایي دا ښه خبره ده چې په تګلاره کې فلم جوړونې ته د فلمي صنعت رسمي حیثیت ورکول شوی دی او دا هم شګام دی چې د هنرمندانو د مالي ژوند خوندي کولو او د هغو د صحت د خیال ساتلو لپاره هغوی په صحت سکیم کې شاملولو اعلان شوی دی. د نیوز وایي د پاکستان اوسني حالاتو ته که وګورو نو فن هغه عمل دی چې له لارې د انتها پسندۍ او ترګري د وحشت مخه نیول کېدلای شي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې د پاکستان فلمي صنعت وده وکړي چې ورسره به د دې هیواد اقتصاد ښه شي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي. اداري وایي چې فن نه یوازې پیسې راوړلای شي بلکې د پاکستان نړیواله چهره هم ښه کولای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د فوج لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز ورسپانې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو جرمن وسلوالو د وسلوال د نیولو په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي احمد شاه زمي وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان فوج له افغانستان سره پر غځېدلې 400 کیلومتره پولې د کټارو جوړولو کار پیل کړی چې دا کار دوی د ترهګرۍ د مخنیوي په معنا انګیري. د پاکستاني فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې د دې کار لومړی مرحله به د روان کال په پای کې تکمیل شي چې 200 میله تر ساحې لاندې راځي. د نوموړي په وینا د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت پاتې کار به تر هغه یو کال وروسته بشپړ شي. پر پوله به د خاردار سیم په واسطه دوی جګی کټاری لګول کیږي چې ترمنځ 2 متره واټن دی. مجله زیاتوي د پوز د خواد داخلي ترهګری ضد دی کمپاین زیاته ګټه چین پاکستان اقتصادي پروژې ته رسیږي چې څه باندې 15 ډالر پنګونه پکښ کیږي. دې پروژې ته په دوه سیمو کې خطر لیدل کیږي چې وای د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر سیمه ده او بل د دې هیواد بلوچستان صوبه ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي افغان ځواکونو هغه جرمن نیولې چې د طالبانو د بدنامه سریډلی یو مشر کمانډان یادېږي. دغه جرمن د افغانستان په نارامه هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو د چاپې پر مهال ونیول سو. ورسپانې لیکي د طالبانو په لیکو کې د پاکستان، عرب هیوادونو او منځنۍ آسیا د وسلوال موجودیت عام خبره ده، خو دا ډېره نادره خبره ده چې د لویدیځ هیواد وګړي د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. لدې مخکې د جان واکر لینټ په نامه یو امریکایي طالب په افغانستان کې نیول شوی وو چې په 2002 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو. پر دې سربېره داسې اوازې هم دي چې لمنځني ختیځ سره اړ لرونکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي افغانستان ته ننوځي ترڅو هلته له ځای دایشانو سره یو ځای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیکه تاسو غوږی قدر مړه ودونکو په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو د کابل پروسې په غونډه کې د افغان ولسمشر له سرګندور د ملاتړ سره په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جنګه لاس واخلي او په هیواد کې دننه امن راوستو کې خپل رول ولوبوي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال اړیکه خبريال راکوي.
د تیری چهارشنبه پورس په کابل کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو سرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته راوبلل او ترڅنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زموږه هیله د طالبانو نه داده چې راځي نور موږ د جنگ ستړیو د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغو مذاکراتو لپاره نه دی ټاکله. دولت هم ویلی شي د یو ګوند په شکل باندې به وی منو د دوی سره به مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پونتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی، طالبانو ته پکار دی چې بین الافغانی مذاکرات ته غاړه کیږدي.
طالبان ورونو میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خپویږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټي لري، ګاونډیان په دې کې خپل خپل ګټي لري. نو که خارجانو سره خبرې وي دا ملک خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متيقین یو. موږ او تاسو باید خپل منځ کې سره کینو او دغه مازله ته د پېټکې کېږدو.
د ننګرهار پونتون د حقوق پونځي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک واکمنی قائم کړي. د په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه د خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شو کړلای چې اقلا یو خار شي د یو هفتې لپاره وساتي. تاسو فکر وکړئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن درې لک عسکر لري، چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب دې بیا ټول افغانستان ونې حاکم شي په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه دا ده چې که په جګړه باندې کامیاب دی په شپاړس کالو کې به کامیاب شوي، راشه د سولې پروسې ته کښېنه، مبارزه وکړه، په نظام کې سهم واله، په سیاسي حیات کې برخه واله، کولای شي چې بیا دا ملک په خپله تبه باندې جوړ کړي، اکثریت په دې ملک کې وګټلو، موږ دې ټول شاته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وځ شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې فضا د رامنځته شي او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لارې هواره شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ورځ تاسو وګورئ کډر مرودونکو د پاکستان سوپر لیگ کرکټ شل ورځ سیالو پاړه هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د پاکستان شل ورځ مقابلو کې د جمعې پر ورځ د ملتان سلطانز او کراچي کینګز سرمنز لوبه د باران لوجې وزندول شو. په دې ملوبه کې اسلام آباد یونایټډ لوبډل لاهور قلندرستا ماتې ورکړه. نور تفصیل له فرشته جلال زیور.
د پاکستان سوپر لیگ شلوریزه سیالیو کې د جمعې په ورځ دوه لوبې ټاکل شوې وې. لومړی لوبه د ملتان سلطانز او کراچي کینګز ترمنځ په شارجه کې د باران لوجې وځندول شو. دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ملاو شوې دی. دوهمه لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندرز ترمنځ په شارجه کې وشوه. اسلام آباد یونایټډ ټیم په ټاکل شوې شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په نقصان 121 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې لاهور قلندرز لوبډلې په 19 اورو کې 121 رنزونه جوړ کړل، خو ټول لوبغاړي اوټ شول. دا د سوپر لیگ لومړۍ لوبه و چې ټای یعنی برابر اسوه. په سوپر اور کې اسلام آباد یونایټډ ټیم لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. د شلوریزه سیالیو کې تر اوسه پورې کراچي کینګز 0.2 سره په لومړی نمبر کې ده. ملتان سلطان لوبډله 15 پوینټ سره په دوهم نمبر کې ده. کوټا ګلیډیټرز څلور پوینټ سره په دریم او پېښور زلمی څلور پوینټ سره په څلورم نمبر کې ده. د پاکستان سوپر لیگ شلوریزه سیالیو کې نن د خالی په ورځ دوه لوبې کېږي. لومړی لوبه د ملتان سلطانز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په شارجه کې کېږي. دوهمه لوبه د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کېږي.
فرشا جلازه بچی تاسو ته د پاکستان د سوپر لیگ د شل اوریز سیالو پاړه رپورت وړاندې کوم. قدر منو وريدونکو لژمن سره سم اوس وار را رسیدلې دي د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت درزي. اونیز خبرونه کې په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت درزي په وده کې د تعلیمي نصاب رول تاکته نشوي. دا چې په پاکستان کې د سخت درزي په دود کېدو یا په دې کې د دې ته وده ورکولو کې خونځي تدریسي مواد سره رول لوبول دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
ټولنه او سختريزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزي په واده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدي. په دې واد کې چې کله د سخت دریزي خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزي روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سخت دریزي پر دود کې دوه یا دیت په واده ورکولو کې څونډه لرلې او کنه. عام توګ نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته شودل کیږي. لدې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوها ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادی توګه د نړۍ او ټولنې پاړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سخت دریزي خواته اوربلی.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبانو د انتظار هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت دا هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته په کوم نظر ګوري. دا ټول په تعلیمي نصاب کې په سکول کې دا جوړوي. هغه تعلیمي نصاب کې داسې وي چې هغه تعلیمي پاره کې دا هغه د سوچ نه ده د چا په اسی باندې سوال وکړي شي، یا هغه د هغه تاریخ خود لیکي، یا هغه د یو قام باره کې یا یو مذهب په باره کې دا وایي لیکي چې دا ټیکنالوژي نه صرف ټیکنالوژي اصل دی ویډیو نه دا خو بیا مطلب او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکی دا نه هغه ماشین د دنیا باندې یو فکر بدل دی. پدې شو د پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې راځي چې تعلیم شوی دی په کې دا چې مواد منتل شي چې هغه مواد یو طالبانو مستقبلي انسان جوړول شي. او موږ په خپل هم د سبق ویل چې اوس موږ هاي په ګور هغه نصاب کې مواد چې داسې پدې کې مواد شته چې هغه انسان تخبري سو جوړوي. او په دې باره کې حکومتونه تر رپورټونه مخکښي هم دي او په دې باندې هغه کوشش هم کوي چې دا څه مواد تلر کې کم چې سخدرې دې طرف ته ماشوم رابلل شي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې په خوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتیول.
کتاب لیکنوال هم یو ذهن جوړ کړی و، هغې هم یو پرابلم لاره، پرابلم یې دا لاره چې هغه کومې ځمکې ته رالو هغه ځمکه ده هغه ونه، هغه چې چونکې په مذهب په نوم باندې راغلی و او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل. بل هغه هغه نه وه، حلقه نه وه، لکه کانسټیچوینسي نه وه ووټو درولو پاره. لکه مثال به موږ به واخلو لیکت علی خان د پاکستان اولنی وزیر اعظم ټاکلی شو، او مطلب دا دی خپله هم دغه د دې ځای نه و امر کرنال نال صحیح نه راغلو. د دې لوجه نه دوی مطلب د ځان ته زه غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لاړو وګوري. د دې لوجه نه دا مذهبي چوکاټونو کې کاغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرخې راوخلې شوې، او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضرورت د وخت ضرورت د ماضي د مستقبل د حال احاتو کی خو ا د پاکستان نظریه په چوکاټ کې داسې زونه دی اچول شو دی.
نو مولې زیاتوی چې تر دې ورسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته سول چې مهم وختونه له هند سره د پاکستان د 1915 کال جګړه او بیا ورسته په 1990 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
نو مسواب په شپېته وال جنگ چې کوم 1965 و ایران پاس دا شینو پکې ډېر شولا یا کی جنگي هیروز کم شهیدان هغه نه پس بیا افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دغه دواړو شینو ته پاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل دا شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه ته پاره نه هغه پاکستان خپل په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب څلور میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو هغه د پاره چې کوم کوم مکتب او کوم مدرسه وه کبل شی وو هغه د پاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شو که نه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکواله او څېړونکو ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 لسیزه خبره کوي. هغه وای په دې دور کې ماشومانو ته په سکولونو کې د سخت دریزي مواد شودل پیل سول او هغه مجبور کړل سول چې لیوي زاوی سوچ وکړي او هغه سخت دریزي و.
بیسیک ایک زمانه میں بندر ہوتا تھا، یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پا کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کے دا چھ بیا بے بندوق ورنہ جوڑ شو. زمون پا نصاب کے داڈول بدلونو شو. دا اقدام دا معشومانو سوچ ور بدل کا. کل چھ تاسو ذہنونا یو خواہ پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا ہغا نتیجہ دار ہوتا چھ کل معشومان یا حلکان سبق وائی نو ہاگوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی. تاسو استان شی ویلے چھ دلتا پر خوس کلونو او پوہنتونو سخت ریزہ سوچ اغیز نہ دیکھڑے
شدت پسند سوچ کا.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې کې یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات سول، نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتلا د مسلمانانو د لوی اوازمت کې سه هم ډیر سوی. په خبر پرتونخوا کې د کالج په خوانی شوونکی پروفیسور محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغي کې یو نظم په 12م کلاس کې الکانو تا پاغی کی یو نظم کی کلاو لکھ 100 انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم. اس سکم دین چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تتاوی چھ نور مذہبونا دا جکم دین سخاپا گندا ستا مطالع پاکستان وی ہندو گندی سخائی او من دیر سپائیو زمن کور سکم دے دا الف نوالی تر یہ پورے آغ اسلامیاتو چھ آغا جہادی اسلام دے دا آغی او دویم ورژن دے چھ منگے پس کلونو کی گورو چھ آغا نفرت کرکا او د انسانانو په میس کې مسلمانان الکان دي ته تیارول چې تاسو ډیر څه پاس اتري او تاسو کار دا ټول مذهبونه دا ټول خلق قتمول او په ټوله دنیا کې اسلام خورول او په ټوله دنیا کې خپل دا حکومت قائمول دا تاسو بنیادی پریزه ده. دا بنیادی خدای خلاصه ده او پای کې ورته دام خو چې پاکستان جوړ دې لپاره چې دک کاتبه کوي.
د پروفیسر اسماعیل د خبري تایید د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خواني شوونکی ډاکټر پرویز هودبای هم کوي. وای چې په پاکستان کې ماشومان ته د ټولنې د وفعال او با مسول شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې وېر پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
بتایا کم ڈول چی د پاکستانی معشمانو ذہنوں نہ جوڑول کی جی نو ترٹول اڑان دی دوی تدا شوتل کی جی چدا ہیواد یوازی د مسلمانانو لپاره دی نور خلق کدل توسی نو ہغاز مج مساوی ندی بیا دوی تدا شوتل کی جی چی لپولی اغه خواته یو بلیا ولا اڑدا چی د پاکستان خړولو هڅه کوي او لدی بلا یوازی د پاکستان فوج مج جوړ لایسی نو پدې کې یو ډول ویره پیدا کول کیږي. خدای وازی د هند په اړه نه ویل کیږي اوس خدا ور شودل کیږي چې ټول نړۍ زموږ دشمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو. بلدا چې پاکستان په ډیره پیچلې نړۍ کې د خپل پښت لپاره جګړه کوي د دې ورسته د ماشومان په ذهنونو کې مذهبي کیسه اچول کیږي. دوی ته ولسی حکومت او ولسی مسولیتونه نه شودل کیږي. دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کیږي. هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوشیو په اړه هم ویل کیږي.
دا پاکستان په نصابی کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي. په پېښور کې لیکوال او سیړونکو ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومانو تخپل تاریخ او کلتور نه شو دل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي.
بنیادی سوال دا پیدا کیږي کچره مونږه پدې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوم څه بچي تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو او هغه تور راوړ او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو. نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د ګندهارا یا د ګندهارا د مینی یا د هغه د برداشت نسو خبر نی نو هغه څه کې ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غیب هم دغه روي وروړي بنیادی چیز کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوون کې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر اغوی زما د کلچر نه نری خبر استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړی شوی دا چې دا کریکولم به تخې اغه کریکولم مال سره کوي پاغي کې ماته د امن سبق وخایې پاغي کې ماته د برداشت سبق وخایې اغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخایې نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی اغه کریکولم دی.
په پاکستان کې د کوټ په نامه یو څرنیز ادارې په دا ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسیدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی. د دې ادارې مشر عارف الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې یو خو زموږ په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډیر زیات دی. ښه خبره هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سے اختلاف نشته، خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل، یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل. نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې دا دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي، نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سنس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزي خودل. نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو ګنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومانو ته ښایي.
په خبر پرتونخوا کې په 2001 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ سو، او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول سول. د اسلام آباد د سیمویز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخه سيزونه ته لره ولکه سه مایل باندې او دا سه نرم باندې د قران پاک آیتونه کې شامل کړي چې کاند امن تلکو کوي دا سيزونه او د خان عبد الغفار خان د ادم تشدد خبرې پکې شامل لګلي. تمه باندې خلک ډېر خوشاله وي چې دا صحیح تور باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترسته صحیح قدم دی. خو بدقسمتي سره کله د لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړه حکومت جوړ شو. خو څنګه چې څنګه جوړ شو، نه هغه د تلس نه هغه سيزونه د استلو کوشش وکړو او ډېری وایستل ته کم چې عوامي نېشنل پارټي هم پکې شامل کړی وو.
دا چې پر دې سربیره په خبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول، او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغه سره څه وکړل، د خبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت ځین نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چې په دې باندې بمغولي کل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې مغولي کل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې بمغولي کل هم امن چاته هم به بمیود خپل علاقې مطلب لکه باب خیبر شو کې بالای سر کلا شوالا بل سلا بل یو اکس ومو هم ور کړو. اسلامیت کتاب کې مو چرته یو صورت نیم مدافر اخشته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چو کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سيزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو، ا مضمون هم ورنه لري کړی دی لکه نور شنو پکې باندې واړ واړ خلک ور باندې دي کې اوس هغه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ورنه لري کو پته نشته چې ولې دي تدا څه ځان ښکارې د چیرې د ترګيري نه دی لګه کنه. او تیر ورځ جماعت ثاني ولچا بیان ورکړ چې منګه پی ټی آی سره اتحاد چې کول موږ سره لاسلیک شوی چې دا کاری کلم کې باید غشنه کې موږ بغوتې باپو کې وو.
دا چې د خبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولې په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه په خوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل، په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. تر دې وروسته مو د خبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلې چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
موږ چې سکړې دي په نصاب کې دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې بدلون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهره خبره ده زموږ لپاره مثال نه دی او نه موږ هغه په خپل وطن کې برداشت کوو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله د پېښور پر ارمی پبلک سکول وسلوال بردوسو، نو په دې هیواد کې د ترهګری او سختدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي ایجنډا کې نصابی اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یونیورسيټیاني یا پوهنتونونه تر کومه حده د سختدریزي له خطر سره مخامخ دي. یاد دې چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نبوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ